سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دی. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاغلاست ویم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي دي ازبکستان هغه و بلیک هاک هلیکوپټر چې افغان پیلوټانو په 2021 کال کې د طالبانو په واکمنیدو سره دغه هیواد ته وړې وي متحدو ایالتونو ته سپارلې دي. طالبانو په وار وار غوښتي چې دا هلیکوپټر بیرته افغانستان ته وسپارل شي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له طالبانو غوښتي چې امریکایي وسلې واشنګټن ته وسپاري. په تاشکند کې د امریکا د سفارت یوې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط فرانس پریس ته ویلي چې موږ دا و هلیکوپټر ترلاسه کړي دي. د راپورونو په اساس څه باندې 50 هلیکوپټرې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو په واکمنیدو سره افغان پیلوټانو ازبکستان ته وړي دي. امریکا ته د اوو هلیکوپټرو د سپارلو په ارتباط د ازبکستان چارواکو او طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت اعلان کړی دی چې د جدي د میاشتې معاشونه به سر له سبا شنبه په ټول هیواد کې توزیع شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلی دی چې په څلورو ورځو کې به د ټولو ادارو معاشونه توزیع شي، خو په لومړي سر کې د ده په خبره چې د بهرنیو چارو وزارت، د ارشاد حج او اوقاف وزارت، د مهاجرینو بیرته ستنیدو وزارت، د صنعت وزارت او د ملي دفاع وزارتونه په سر کې خپل معاشونه ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د دولتي مامورینو معاشونه نه دي ورکړي او د چارې افغان کارکوونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د اوکراین ولسمشر د روسي په کورسک سیمه کې د خپل واد د عملیاتو شپږمه میاشت ولمانځله. ولادیمیر زيلنسکي تیر شپه د فبروري په شپږمه وویل شپږ میاشتې کېږي چې جګړه د روسي خاورې ته راوړل شوې. دا عملیات له روسي سره د سولې په خبرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره اوکراین ته یو ښه وسیله کېدای شي. اوکراین د اګست په شپږمه د روسي په کورسک سیمه کې عملیات پیل کړل او د سودجا ښار په ګډون ځینې برخې ونیولې، خو زيلنسکي په سیمه کې د روسي لخوا د ځوابي عملیاتو په اړه څه ونه ویل. بیام خرغلی رازو اول مطلب ده. طالبان حکومت تایید کړ چې د دوی د ادارو اسناد حق شوی، خو وايي ډیری د اسناد په تیرو کلو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د پنځشنبه په ورځ ناوخته ویل دي چې لومړنی معلومات خي چې د اسناد خای له انفرادي کمپیوټرو چې د وزارت په وینا امنیتي تدابیر نه درلودل په ویشلې توګه افشا شوی وي. یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بیساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبری بریت لاندې راوستي او د یو شتو وزارتونو خپلواکو ریاستو اسناد د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. په دغه اسنادو کې تر ټولو مهم دا چې د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت شاوخوا 9000 کسان بندیان کړي چې څه باندې لسوی خزیدی پدی کی نگدی او یا بهرانیان هم شامل دیم. خلک او د بشری حقوقو ځینی فعالان وایي د معلومات په افغانستان کې د ناوړه بشری وضعیت او پدی برخه کې د سرغړونو ښکارندوی کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت د ځینو معلوماتي بانکونو د حق کېدو او د بیلابیلو ادارو د زرګونو اسنادو د افشا کېدو سره هم مهاله ځینی خلک او د بشری حقوقو یو شمیر فعالان وایي چې دا معلومات ټکان ورکوونکي او د بشری حقوقو پراخې سرغړونې ښیي. تازه یوې نامعلومې هکرې ډلې په یو بېساري اقدام کې د طالبانو د حکومت ادارې د سایبری برید لاندې راوستي او د یو ویشت وزارتونو او خپلواکو ریاستونو اسناد یې د طالب لیکس په نوم یو ویبسایټ کې خپاره کړي دي. د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، د اطلاعاتو او کلتور، مخابراتو، قانونو او د امر بالمعروف وزارت او په ورته وخت کې ستره محکمه او د زندانونو اداره د هغو بنسټونو له ډلې دي چې اسناد یې افشا شوي دي. افشا شوي اسنادو کې رسمي احکام، دولتي مکتوبونه، اقتصادي قراردادونه، اداري معلومات او د طالبانو حساس امنیتي اسناد شامل دي. د سلګونو ښځو په ګډون د زرګونو کسانو نیول د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د خلکو ځورونه، د پخواني حکومت د کارکوونکو پر ضد اقدامات، د طالبانو غړو ته د امتیازاتو او اسانتیاو برابرول، د خلکو پر ژوند د بیلابیلو محدودیتونو لګول او د بشري حقونو پراخې سرغړونې د افشا شویو اسنادو مهمې برخې دي. د دغو سندونو له خپرېدو سره هم مهاله یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول هغه ښځې چې د طالبانو له زندانونو ترخې تجربې لري ادعا کوي چې په دغو زندانونو کې ښځې سختې شکنجه کیږي. جولیا پارسی او رقیه سائی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بسیاری از این موارد پنهان و پوشیده مانده
ډیری دا موارد پټ پاتې شوي او قربانیانو د طالبانو او د ټولنې د قضاوت له ویرې چوپتیا غوره کړې. خو زموږ تجربه دا ده چې د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. د جبري طرفونو د ترلاسه کولو لپاره له سختو فزیکي شکنجو کار اخیستل کیږي او واقعا د دوی زندانونه ډارونکي دي.
ای خودش نمایانگری است که طالب
دا خیلی چه طالبان دا افغانستان دا خزو دا سیستماتیک حذف پلاته که دی. مخیل رو چه نره والا طولنا ملگری ملتون او نور اردوان سازمانو نری دی مسئله تا جدی پام مکری او دا هاگو طول خزو خویت معلوم کری چه بزندانو نو که دی.
دی بشری حقونو فعالان لدلیه فضیل صابری وایی چه لفشا شوی و اسناد و معلومی گی چه دی بشری حقونو وضعیت تومره پا افغانستان که کرکی چنده ای.
نشد چنین اسناد و افشا اطلاعات
دا داست اسناد خبریدل او د زندانیان و پا زنگری تو به دا خزو دا وضعیت افشا کدل دا افغانستان کرکیچن وضعیت او د بشری حقونو سرغړونی خای. د طالبانو حکومت زندانیان په نامناسب او غیر انساني شرایطو کې ساتي او ډیره اند سیاسي یا ټولنیزو دلیلونو لمخي نیول شوی دي. زه د بشری حقونو د مدافع په توګه د دې کسانو د حقونو په اړه جدي اندېښنه لرم.
بشدان نگران حقوقي افراد
د طالبانو حکومت تاییدوي چې د دوی د ادارو اسناد حق شوی خو وایي چې ډیری یې په تیرو کلونو پورې اړه لري. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل چې لومړني معلومات ښیي چې دا اسناد ښایي له انفرادي کمپیوټرونو چې د دې وزارت په وینا امنیتي تدابیر یې نه لرل افشا شوي وي. دغه وزارت همداشان ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت مرکزي معلوماتي بانک نه دی حق شوی او وایي چې دا اسناد د عامه ذهنیت د ګډوډولو په موخه خپاره شوي دي. تر اوسه د هکرانو هویت او د طالب لیکس ویب سایټ جزئیات معلوم نه دي او په ورته وخت کې هیڅ ډلې د دې سایبري برید مسؤلیت لا نه دی منلی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د تهران یو قضایي چارواکي د زرګونو زیانمنو افغان ماشومانو د تشخیص او پیژندلو خبر ورکړی. د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي پرون د کارګرو بې سرپرست او بد سرپرست ماشومانو موضوع د هیواد د جدي ټولنیزو ستونزو بللې. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له مجبوریت خپل ماشومان کار ته استوي چې د خپلو کورنیو لګښتونه برابر کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د تهران د قضایي قوې مشر علي القاسي ویلي په تهران کې ډیری زیانمن ماشومان افغانان دي. نو موري زیاته کړي چې نږدې 3200 زیانګالي ماشومان په تهران کې تشخیص شوی چې 23% غیر قانوني بهرني ادب دي. د ایران چارواکي او رسنۍ تل غیر قانوني بهرني ادب استلاله د افغان کډوالو لپاره کاروي. که څه هم د تهران د قضایي قوې مشر د زیانمنو ماشومانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د اسنا خبری اژانس راپور لمخې القاسي ویلي کده بهرنیو ادباو پر مدیریت او نظارت سم کار شوی وي او مقررات په سمه توګه عملی شوی وي نو دا شمیرې به نوې ثبت شوي. نوموړي دا هم منلي چې په ایران کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او زیاته کړې ده چې دې برخې ته سمه پاملرنه نه ده شوې. القاسي د کارګرو بې سرپرست ماشومانو ستونزه یوه جدي ټولنیزه مسله بللې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په تهران کې اوسیږي وایي له سختې بېوسۍ ماشومان کار کولو ته اړ شوي چې د کور لګښتونه برابر کړي. سید آقا یو افغان کډوال چې په تهران کې اوسي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما دوه زامن په فابریکه کې کار کوي، یو یې 15 کلن دی او بل یې 14 کلن. زه خپله مایوب یم، کار نشم کولی. هغوی هم له سلګونو ستونزو سره مخ دي. پولیس یې نیسي، ځوروي. همدا شنبه یې حوزې ته وړي وه، په ډېرو جنجالونو مې خلاص کړل.
په تهران کې بل افغان کډوال صادق په دې اړه بیا ازادي راډیو ته داسې وویل.
بچم دا یو مارکیټ کار مې
زوی می په یو مارکیټ کې کار کوي. خپل پننوي کې کار کوم. ډیره هڅه کوم چې یو ښه کار پیدا کړم ترڅو د زوی بوج مې لږ شي. ډیر مې زړه درد کوي چې لزده کړو پاتې شو، خو اوس مجبور یو چې د کور لګښتونه برابر کړو. قیمتي هم ډیره زیاته شوې ده.
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومینی مخکې اعلان کړی و چې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه شړل شوي دي. د راپورونو له مخې اوسمهال په ایران کې 1,80,000 ثبت شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو ویل کیږي چې تر 2.5 میلیونو ډیر افغانان په ایران کې اوسي چې قانوني اسناد نه لري.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د فبروري 14 په نړۍ کې د مینې ورځ ده. څنګه دا ورځ د عشق ورځ ټاکل شوې ده؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خبرونه کې شعرونه لرو.
چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت، ګلابونو غریبینه خپل خایس په یو څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلایم.
دا باید خپل لوستونکی یا اوریدونکی باید تصور وکړي چې څوک چیرته لاړ او چیرته ځي. دا
د خبرونه ډیره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښيي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوه بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقيقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څېړل د فلسفي کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر عشق د آزادۍ او انتخاب یوه تجربه بولی، چې د په باور عشق باید د مقابل لوري آزادۍ او شخصیت ته درناوی وکړي، او هغه د خپلې غوښتنې لپاره محدود نکړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي، او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي، البته له اروپایي دود سره په څه توپیر. په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یوه ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت له مخې په دې ورځ به د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کېدې، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونې ډېرې بهر راوتلې. دوی په دې باور وي که د وزې په پوست ولګي شي امیندواره به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زیږون به یې اسانه شي. په دې ورځ داسې دود هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي وو، چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به یې په ګوتو راخی، دی به له دې نجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې دینی ریشې و پلټ